Radio. شنبه د خبرګولې 25مه د جون 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له تازه هڅو خبرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو تر څنګ جګړې زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشان او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادو له مشانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وبش غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارج د افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارز ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د اومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالۍ به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوې مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغزستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی و او دا اعلامیه د دوی د خبرونو وروسته خپره شوه. غونډې ته د سازمان د دایمي غړو هند او پاکستان سرجاسمان هم ورغلي و. د شانګهای د همکاري سازمان نوبتي مشي روسیې ته ورورسېده. د دې سازمان بله غونډه به کال ته په روسیه کې وي. د روسیې د جمهوري ریاست مرستیال یوري اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې د شانګهای د همکاري سازمان مشرانو د تروریزم او مخدر موادو پر ضد پر مبارزه، اقتصادي پرمختګ او بشري مرستو خبرې وکړې. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شو د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15مه نیټه د مسکو په شیرمیتو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافر د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیې عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. روسي خبر ده چې د مالدووا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سردراعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واک لري شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکراتو ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکېچ پیدا کړی و. دا سجرډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کیشته.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي.
په هر سویل ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې زموږ روانې دي. د سولې زنه زیات پنام دی لمن دي.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
پارک فضا چې ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم.
تامه ده چې زلمای خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د اووم ځل لپاره د سولې خبري وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړ مورس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو بیا را مخکې شوي او ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اووم کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږواره سره کتلې دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل
موږ
د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ناتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس ته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Коллеги, здесь
уже об этом говорили. Нуру Хамкарану дута уэл да Афганистан халат табай джипа муси. Афганан милиру гжори ау иқтисади мнатар тарт тялари. دا پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جنیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلی دی. د چین جمهور رئیس د کنفرانس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یاداشت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکاري پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یاداشت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو د ژمنو ستاینه وکړه. اشرف غنی دا خبره د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې پرون په بشکک کې وکړه. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې غونډې ته څه وویل؟ د اسرار عالم مومن په راپور کې اور.
سرمشری دې ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواري ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نشتې ګاونډیانو هیوادونو د مثبتو هلو ځلو ستاینه
کوو.
بل لور ته د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکي استازی وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړي ملکي استازي نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ ته کښېني. ښاغلي کی دا څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزي قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سولا غواړي، افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کی زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستلتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستلتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیل زاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیل زاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځلې په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېښت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسېدلی. نیکولاس کی د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته جګړه دوام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې د جګړو حال هم درکړو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان له طالبانو او حکومت غواړي چې د ملکیانو مرژوبلې ته پام وکړي او ملکیانو ته پام وکړي تر څو دوی ته مرژوبله وانوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې له دوو تر څلورو پوري ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې پر علتونو او دغه راس د کرنیزو حاصلاتو پر ډیرې دوه بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له دوه تر څلورو بجو پورې، او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي و د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیځ له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي و په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په راایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریسټین ساينس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او لدې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نشوي تللی. دې د هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی واري د مرستې لپاره ورته کولی وو تر روغتونه ورسوله. ښځې د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریسټین ساينس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخته د بارداره ښځو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړۍ مېرمنې رولاغني سلاکار ده. دې په 2004 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پر روزلو بوخته وه. د طالبانو تر پرزیدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وې او اوس دا شمېر 15000 کسانو ته رسیدلې. کریسټین ساينس مانیټور لیکلي د زیږون په وخت د افغان مېرمنو د مړینې شمېر په 100000 کې لښپاړه سو نه اوس 800 تر ښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانی شاګردي او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریسټین ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقي ګو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریسټین ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزه هڅې وې چې د قابلګانو خبره د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنۍ شورا پرانستل شوه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو مرژوبله په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې عملیات زیات کړي. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو 24 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر 24 ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دی په هر 24 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې موږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د ویلې منځ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غیدا ردوي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر 15 طالبان ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه د ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول دغه اتور یا مذاکرات سره تړاو لري. دلته اوس ډیر پیچلی مرحله ته مذاکرات رسیدلی دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی هاریس وایي جګړه د حل لار نه ده، او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي، او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو لاره حل کړي.
بیا هم د امنیت په ارتباط د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نشته دوی ومني مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نشته شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي لشکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبلا اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی رادیو ته وویل لا څه مودې څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوي مور میزنه دولت
فومي دی وای دولت زموږ کور نه ولي. هر ورځ یو دوه کس ولسی وګړي وژل کیږي، کښتونه متباسول غواوي او مالونه ممړو کیږي. خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي. ټول خلک پر رواني ناروغي او اخته دي. نن دا د زموږ د کړي دوه نفر وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی آزادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپي سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني، هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله، خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نسوو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار کاوه د حملې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي همدارس د واشنگتن او تهران ترمنځ د جوړجاړي لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. واشنگتن د دغو دوو بیړیو په برید کې تهران په لاس لرلو تورن کړی. جزئیات ته فرشتې جلال زید په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14 شوې ده. انتونیو ګوترش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحدو ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکه کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج له زیاتېدو سره په یوه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ګوترش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمولو لپاره یو میکانیزم نه ویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د ښکېلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړې. د د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغې د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوتریش په فارس خلیج کې د روانو سیاسي او امنیتي پرمختګونو په تړاو له بېلابېلو ښکېلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوتریش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پېښېدو مخنیوی وسي.
لند خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پرون پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. دا خبرې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژ افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره په نړیوال جام کې مسابقه کوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
لکه څنګه چې زه ګورم ته په یو پارک کې ناسته یې، کتابونه هم در سره دي. دلته د څه لپاره راغلی؟
دلته راغلی یم په دې خاطر چې دا د پارک فضا چې ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم. په دې خاطر چې په کور کې ځینې مشکلات دي لکه ډېر زیات سر و صدا ده او یا نور مشکلات دي چې نشم کولی هلته په آرام ذهن باندې خپل درس وایم، نو په دې خاطر زه پارک ته راځم او دلته خپل درس وایم. خو اوس د چرنیما امتحانونه رانږدې دي، دې په خاطر هم کوشش کوم. خو زما اصلي مقصد کانکور د پر درس ویل دي چې پراتلونکي کې کولای شم خپل هغه کومه رشته چې زه غواړم هغې ته کامیاب شم.
که درته ویل کوم پوهنځی د خوښېږي چې هغې ته کامیاب شي؟
زما خو ډېر شوق او علاقه اقتصاد پوهنځي سره ده چې وکولای شم د دې لارې نه یعنی خپل د کشور کې چې کوم تجارت دی دا جهان ته وخیم او خپل مېرمنې چې دي هغې دي چې مثلا غواړي چې تجارت وکړي هغې سره کومک وکړم چې خپل ما رشتې مخته یوسي یا خپل تجارت جهاني
کړي. کتابخانې څنګه؟ تاسو کتابخانو ته لاسرسی لرئ که نه؟
کتابخانه خو موږ فقط مکتب کې یو کتابخانه لرو او دا ساحه چې د مکرانو ساحه دلته کوم کتابخانه نشته چې موږ هلته لاړ شو درس وایو، نو دا پارک ته دلته همیشه راځم خپل درس نه.
تاسو په ښوونځي کې چې کومه کتابخانه لرئ هغه مجهزه ده؟ کتابونه ټول پکې شته که نه؟
هغه سمه ده خو شاګردان دومره ډېر اجازه نه لري چې هلته لاړ شي درسونه وایي، د هغې دپاره باید کارت واخلو. خو زیاتره کتابخانه شته په نوم، خو شاګردان هلته نه شي کولی درس وایي، خپل ډېر اندک وخت کولی شي.
ولې مشکل څه دی؟
یا خو درسي ټایم یا بل د سسي اجازه م نه ورکي چې شاګردان لاړ شي هلته خپل درسونه.
څه غواړي د معرف وزارت نه؟ آیا کتابخانه په ښوونځیو کې مهمې دي ستاسو لپاره چې زده کړې وکړي یا مطالعه وکړي؟
کتابخانه خو داسې یو ځای ده چې ډېر مهم دی، د معلومات لوړول لپاره بهترین ځای دی او زما د وزارت معرف نه همدغه خواست ده چې کتابخانه زیاتې کړي او شاګردانو ته همدا زمینې برابر کړي چې دوی کتاب ولولي او خپل علم او پوهه په دې سره زیاته کړي. زه چې کله خپل ځوانانو ته ګورم دا ماته ډېر زیات زور راکوي او زه همیشه د دې په فکر کې یم چې څنګه وکولی شم چې دې وکولی شي خپل د استعدادونه نه ګټه واخلي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ډېره
مننه ستاسو نه.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته غني وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی له کونړه پر استولې سمس کې لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره نور افغان وژنه بس کړی، راځي سوله وکړي ترڅو ټول افغانان په خوشحالي سره ژوند وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید په اسلام آباد کې د سفر پر مهال عمران خان ته سپینې خبرې وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي سوله موږ ته څوک په سوال نه راکوي، د جنګ خوښوونکو ګریوان ته باید لاس واچوو. اتل لزابل لیکي طالبانو د افغان ځواکونو په تعرضي عملیاتو کې زیات تلفات لیدلی دي، اوس یې ځکه په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغات زیات کړي. سارګر لزابل لیکي طالبان افغانان د امریکا د غلامانو په نوم وژني او خپل بیا د افغانستان د 24 کلنې بدبختۍ له ستر عامل روسیې سره ناستې ولاړې کوي. دا خبرې مجله مهم